السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر وی بجې پوری د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. خو لمړی هم خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم، په پایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونو ته پام وکړئ. د امریکا ولسمشر د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو د پریکړې دفاع کړې. هم افغان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د یو هندي تبه په تختولو کې د لاس لرلو په تور درې مشکوک کسان نیولي. او په فرانسه کې د ښځو فعالانو یوې ډلې د پاریس په موزیم کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له موم څخه جوړه شوې مجسمه نړولې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو د پریکړې دفاع کړې. باراک اوباما وویل د امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره سره به دای د دې معاملې په خاطر بیا هم بخنه ونه غواړي. موږ یو اساسي اصل لرو چې هغه څوک چې امریکایي یونیفورم اغوستی وي هیڅ کله شاته نه پریږدو. موږ یو جنگی اسیر درلود چې صحی حالت په خرابېدو او له دې کبله مو سخته اندېښنه درلوده. یو موقع په لاس راغله او له لاسه مو ور نه کړه. زه به هیڅکله له دې کبله بخښنه ونه غواړم. د امریکا د کانګرس ځینو غړو پوښتنه کړې چې آیا د امریکایي بریدګي بو برګ ډال د ازادۍ په بدل کې له ګوانتنامو زندانه د 15 طالبانو د خوشی کولو پریکړه قانوني وه کنه. د کانګرس دا غړي ټینګار کوي چې سپینې ماڼۍ له دې مخکې باید دوی ته خبر ورکړی وای. خو اوباما پرون په برکسل کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ګډون وروسته وویل دا د ده دنده وه چې برګ ډال بیرته خپل کور ته ستون کړي. اوباما وویل سپینه ماڼۍ بې خبره او په خاموشۍ سره اقدام وکړ، ځکه معلومات یې درلودل چې که د تبادلې په اړه د خبرو مسله رسوا شي نو د برګ ډال صحت او ژوند به له خطر سره مخامخ شوي وای. افغان امنیتي چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د جوزا د 24مې انتخابات به په امن فضا کې ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت مرستیال او ځینو نورو چارواکو د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د افغانستان ولایتونو ته سفرونه پیل کړي او لومړی لویدیځ او جنوب لویدیځو ولایتونو ته تللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد ایوب سلنګي د دې سفر پر مهال وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره هر ډول امادګی لري. ښاغلی سالنګي ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به د جوزا د 24مې په انتخاباتو کې بې پرې پاتې شي. اته ورځې وروسته یعنې راتلونکې سه شنبه به د افغانستان د انتخاباتو دوهم دور ترسره شي. افغان امنیتي ځواکونو په هیواد کې د یو هندي تبه په تختولو کې د لاس لرلو په تور درې مشکوک کسان نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د هند یو تبه پریم کومار چې په افغانستان کې د فعالې جی آر اس مؤسسې مشر و، څلور ورځې مخکې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا وتښتول شو. کومار هغه مهال وتښتول شو چې د یوې پروژې لیدو ته ورغلی و. له ازادي رادیو خبرونه اوري. شپږو امریکایي سناتورانو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته یو لیک استولی او له هغه څخه یې غوښتي چې د روسیې سمندري ځواکونو ته دوی فرانسوي جنگي کشتۍ ونستوي او په راتلونکي کې د هم روسیې ته د کشتیو استول ودروي. دا سناتوران چې 15 ډیموکراتان او یو جمهوري غوښتونکی دي ویلي چې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې الحق او پر اوکراین د تجاوز له کبله باید فرانسه د دوو توپ لرونکو جنګي کښتیو پر استولو بیا فکر وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې فرانسې ته د همدې معاملې په اړه خپله اندېښنه ښودلې او ویلي و دا به ښه وي چې دا معامله اوس ختمه شي. فرانسې د ته په اشاره چې شاوخوا زر فرانسویان د دندې له خطر سره مخامخ دي ویلي چې دای لیواله دی چې د دې تړون درناوی وکړي. د بل خبر لمخې په فرانسه کې د فیمن په نوم د ښځینه فعالانو یوې ډلې څخه یوې د پاریس په موزیم کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مجسمه چې له موم څخه جوړه شوې وه خرابه کړې ده. راپورونه وایي یوې فعالې پرون سهار په ګریوین موزیم کې مجسمه په یو لرګین لاستي خرابه کړه او د پوتین دیکتاتور دی نارې وهلې. د میرمنې همدراز په سره خط د مجسمې پر سینه لیکلی و چې پوتین ووژنئ، چې وروسته پولیسو له هغه ځایه وایستله. د ګریوین موزیم دغه ډول ناسمې کړنې غندلې. ټاکل شوی چې ولسمشر پوتین نن مخکې تر دې چې په فرانسه کې د دوهمې نړیوالې جګړې په تړاو د یوې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي، له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. روسیه په سوریا کې د ولسمشرۍ انتخابات چې ولسمشر اسد بیا واک پکې ترلاسه کړ ستایلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشیچ د جون د درېمې نیټې د سوریا انتخابات 100% طبیعي نه دي، بلې خو ویلي دي چې روسیه داسې دلایل نه ویني چې د دې انتخاباتو پر شفافیت شک وکړي. هغه ویلي دا د منلو وړ نه ده چې د میلیونونو سوریایی وګړو نظرونه له پامه وغورځول شي او د هغو هیوادونو انتقادونه چې پر دې انتخاباتو یې کړي ضعیف سیاسي غبرګونونه بللی دي. د سوریه د پارلمان ویان د جون پر څلورمه ویلي و چې بشار اسد په دې انتخاباتو کې چې 83% واجدو د شرایطو لرونکو سوریایانو ګډون پکې کړی و، نږدې 90% کې رایې ګټلې. په دې هیواد کې مخالفین او د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه دا انتخابات غیر شفاف بولي او خندون کې بللی. د انتخابات په داسې حال کې چې د سوریې درې کلنه د سوریې له جګړې درې کاله تیریږي، یوازې په هغو سیمو کې ترسره شول چې د حکومت په لاس کې دي. د نړۍ مشران په دوهمه نړیواله جګړه کې د فرانسې د نورماندي سواحلو ته د متحدینو د ځواکونو د پلي کېدو د اویایمې کلیزې د نمانځنې لپاره نن په فرانسه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا، روسیې، جرمني، فرانسې، برتانیا او کاناډا رهبران په دې مراسمو کې ګډون کوي، په اوکراین کې د کړکیچ د کمیدو لپاره هیلې هم زیاتې شوې دي. او وروسته خبر ده چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني راتلونکې اونۍ ترکیې ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر رجب طیب اردوان سره وګوري. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون راپور ورکړ چې دا سفر به د جون پر 9 نیټه وشي. د فرانسې خبري اژانس د ترکیې چارواکو له قوله لیکلي دي چې د ولسمشر روحاني سره به د دې هیواد د وزیرانو یو لوی پلاوی هم ملګری وي. چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي چې د دوی په خبرو کې باید د دوارخیزو اړیکو او منځنی ختیځ پر کړکیچ بحث وشي. ایران او ترکیه د سوریه د کړکیچ پر سر له یو بل سره اختلاف لري. اردوغان د سوریه د حکومت د مخالفینو او د ایران د ولسمشر بشار اسد پلوي کوله. دغه راستمه ده چې په دې خبرو کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وشي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي رادیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو، نورستان ته مخه کوو. د نورستان امنیتي چارواکي تور پوری کوي چې د لشکري طیبه مربوط شاوخوا 150 مخپټي وسلوال هڅه کوي د دې ولایت په کمبیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه پرانیزي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا 100 وسلوال طالبان د دې لپاره اعدام شول چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال د کامډیش د اوسیدونکو نظر هم اخیستی. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
د پنځشنبې په ورځ زموږ یو همکار لا یو شمیر نور افغان خبریالانو سره د نورستان ولایت ته سفر وکړ. زموږ همکار جمشید حبیبزاده وایي د دې سفر په جریان کې خبر شوی چې تازه د پاکستان د استخباراتو سازمان د لشکر طیبه ډلې پورې تړلې نقاب لرونکي وسلوال کسان د تخریبي اعمالو د ترسره کولو او د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د روزنیزو مرکزونو د جوړولو لپاره دغه ولایت ته استولې دي. د دې ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د لشکر طیبه ډلې شاوخوا 150 وسلوالو کسانو په دې ولایت کې 11 وسلوال افغان طالبان له دې عمله وژلي چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډه وډولو کې یې ناغېړي کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم خبریالانو ته ویلي کچېرې د دې ډلې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به د نورستان امنیتي ستونزې ګاونډیو ولایتونو ته هم وغځېږي.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامډیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړي دي. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه به همدا وي چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیات وکړي.
د نورستان والی همداراز ویل د یادې ډلې مشري د حافظ سعید په نوم د یو پاکستانی کس لخوا کېږي او دغه ډله د پاکستان د استخباراتو په امر د نورستان کامډیش ولسوالۍ ته لیږل شوې ده. خاغل عبدالقیم وای په دې ډله کې پاکستانی، مصری او چچنایی وګړي شته دي او عام خلک هم ځوروي. دا چارواکو په خبره په تیرو لسو کلونو کې لشکر طیبه ډلې د پاکستان د استخباراتو سازمان په امر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حملې کړې دي. په دې وروستیو کې په هرات کې د هند په قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم جمهور رئیس حامد کرزي د همدې ډلې په غاړه واچوه. د راپورونو له مخې د لشکر طیبه ډله په 1980 میلادي کال کې د پاکستان په ملاتړ او د حافظ سعیدي په مشرۍ جوړه شوې وه چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې وجنګیږي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې فعالیتونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پراخ شوي دي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یو میاشت وړاندې د همدې ډلې غړو په دغې ولسوالۍ کې خلک ځورول او ستونزې ورته جوړولې. دوی له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو نه غواړي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د له منځه وړلو په هدف عملیات پیل کړي. په دې اړه څو تنو ازادۍ راډیو ته وویل
که زه حکومت ته دا غوښتنه لرو غواړي چې نورستان کې امنیت ترسره شي نو ډېر آسان دی. په دې چې محدود خلک دی چې دا عمل ترسره کوي نو د دې زمونږ مرکزي حکومت ملي اردو راولېږي او پولیس زیات کړي. خلک نیسي زوروي هغوی بیا دارون ته خېجوي پانسي کوي نو خامخا خلک د هغوی نه یره ډېر زیات کوي.
د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په کامدیش او هغې ته نږدې سیمو کې یې د لشکر طیبه د نفوذ په اړه د جمهوري ریاست سره هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونو ویلي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي لشکر طیبه یو خطرناکه ډله ده او که چیرې په کامدیش ولسوالۍ کې د دې ډلې د نفوذ مخه ونه نیول شي نو د دې ډلې ریښې به دا نورستان تر سیرمه نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوې خپرونه کې له ډاکټر یحیی وردک سره مفصله مرکه لرو چې د ده په مشرۍ پروژې تر اوسه پورې د افغانستان د پوهنتونونو لپاره 140 عنوانه طبي کتابونه چاپ کړي دي.
څلور کاله مخکې کله چې زه افغانستان ته د 60 کلونو وروسته مهاجرت نه راغلم، ما د ننګرهار په طب پوهنځي کې شاګردان محصلین ولیدل چې دوی 20-30 کلن پخواني په لاس لیکلي نوټونه چې دوی لیکچر نوټ ورته وایي د هغو نه استفاده کوله.
د مراکش د خلکو یو خوش حکایت له یو داسې ځوان کیسه لیکوال سره مرکه چې خپلې کیسې راته د کاغذ له مخې نه بلکې له یاد لولي. په کوټه کې د پښتو اکاډمي لخوا د یوې څېړنیزې مجلې د خپرېدو په باره کې ریپورت او نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
جرمنی په مرسته په بلخ ولسوالۍ کې څلور لرغوني مقبرې رغول کیږي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس صالح محمد خلیق باختر آژانس ته ویلي دي چې په بلخ ولسوالۍ کې د میر روزدار، خواجه نظام الدین، ابن خزرویه بلخی او فاطمه بلخی مقبرې د جرمنی په مالی مرسته بیا رغول کیږي. له بلې خوا د بلخ ولایت د نهر شاهی په ولسوالۍ کې د ناروی په مالی مرسته د تخته پل د تاریخي څلي د بیا جوړولو کار پیل شوی دی. خوست کې د یو ملي موزیم د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د تېرې یکشنبې په ورځ د خوست د ملي موزیم د ودانۍ د بنسټ تیږه کېښوده او وویل چې دغه ودانۍ به په شپږ جریب ځمکه کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شي. ښاغلي نعیمی د موزیم د ودانۍ جوړول په خوست کې د لرغونو آثارو د خوندي کېدو لپاره مهم وبلل. وروستی خبر دا چې د تیریستی شنبه په ورځ په هرات کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د مدافع وکیلانو کمیټه جوړه شوه. په دې کمیټه کې 19 کسه مدافع وکیلان غړیتوب لري. د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس آریا رؤوفیان دغه اقدام د رسنیو د حقونو د ملاتړ لپاره ګټور وباله.
څلور سیگریټ چې د انسان د روغتیا په لویو دشمنانو کې حسابېږي، هر کال د میلیونونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. چلم بیا تر سیګریټو هم مضر بلل شوی دی. یو تازه راپور وایي چې د افغانستان په دوو ګاونډیو ایران او پاکستان کې د نړۍ تر بل هر ځای د تنباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د می یو دیرشمه نیټه چې د جوزا له لسمې سره سمون خوري، له دوخانیتو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت په یوه ریپورټ کې ویلي دي چې مصر، ایران او پاکستان د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د دوخانیتو استعمال پکې تر بل هر ځای په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دغو دریو هیوادونو او نورو ټولو هیوادونو غواړي چې له سیګریټ چلم او د تنباکو د استعمال له نورو ډولونو سره د کامیابې مبارزې لپاره دي د تنباکو په تولیداتو باندې ټیکسونه زیات کړي چې بیه لوړه شي. د سیګریټو او داسې نورو محصولاتو د بیې زیاتېدا به وګړي وهڅوي چې د دوخانیتو له استعماله لاس واخلي. دغه راز د هغو کسانو شمیر به کم شي چې تازه ورباندې عادت کیږي. دوخانیت نه یوازې په مصر، ایران او پاکستان کې، بلکې د دې سیمې په نورو هیوادونو کې هم په چټکۍ سره زیاتېږي. که څه هم سیګریټ د دوخانیتو د استعمال تر ټولو عامه بڼه ده، خو داسې کسان هم کم نه دي چې چلم څکوي او یا بیلوګي تنباکو استعمالوي چې ټول ډولونه یې صحت ته خورا تاوان لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کوټي پښتو اکاډمي درې میاشتنۍ مجله پیل کړې ده چې لیکنې نمیشي او لومړی ګڼه یې په دې ورستیو کې په منځنۍ کچه په 240 مخونو کې لچا پر اووته. د لیکنې مجله پاړه په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د پښتو اکاډمي کوټي له مرستیال مشر او د مجلې له مدیر ډاکټر عبدالرؤوف رفیقی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر عبدالرؤوف رفیقی صاحب، تاسو د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا چې کومه مجله ده لیکنی، دا تر 20 کلن ځنډ وروسته بیا چاپېږي، ولې په منځ کې دومره ځنډ راغی؟
رښتیا هم دغه تشه د لکه تاسو چې محسوسوي د تیرو درو لسیزو راهیسې خلکو په پام کې وه چې باید پښتو اکاډمۍ کوټه خپله هغه کوشش چې د اتیا په لسیزه کې پیل کړی و د علمي او فرهنګي حوزو باندې زیری دی چې یو وار بیا موږ د درو لسیزو د خندونو د ستونزو پس وتوانېدلو چې بیا د پښتو علمي ادبي ډګر ته خپلې لیکنې په ډېر آب و تاب او ښه په علمي غنا یو وار بیا وړاندې.
دغه ډول ادبي مجلې چې کله چاپېږي عموما کله کله یوې برخې ته ځانګړې وي، خو دغه لومړنۍ ګڼه چې زما ستا مخ ته پرته ده، په دې کې تخلیقي لیکنې هم ستا، شعرونه هم ستا، ژباړې، لنډې کیسې او د څېړنې په برخه کې فکر کوم یوازې دوی لیکنې دي وساس لیکنې ده په خپله. آیا په دې مجله کې په راتلونکو ګڼو کې به هم دغسې بېلابېل شیان خپرېږي کنه؟ اکثره د اکاډمۍ او مجلې چې وي اکثره د څېړنې برخې ته ځانګړې وي.
رښتیا هم دغه مشکل زه په خپله په شخصي توګه ډېر په شدت سره احساسوم چې اکیډمیک ژرنلز چې دي یا مجلې چې دي هغه باید اکیډمیک اپروچ ولري. خدا چې زموږ د لیکوالو علمي ساحه دومره غنی او پیاوړې نه ده، دومره علمي جنبه نه لري د ډیرو خلکو لیکنې. دغه موږ د لیکوالو مشکلات محسوسو او دا چې په دغوس کې یو دوه درې داسې مجلې خاص د پښتو اکاډمۍ پېښور او د تکتو د بلوچستان د پوهنتون چې کومه درې میاشتنۍ خپرونه ده، هغه د ایچ ای سي څخه د هایر ایجوکیشن کمیشن د پاکستان څخه رجسټرډ شوې ده. زه ډېر په تعصب وایم چې زموږ ځینې لیکوال فقط د خپل ترفی او د کلنی انکریمنت او د دې او د دې د پاره د لیکنې او د شیان کوي. زه وایم چې یو علمي جنون باید، یو علمي رشد منځته راسي چې هغه یوازې او یوازې د پښتو د علمي لیلا د زلفو د خورولو د پاره موږ خپل لیکنی وقف کو، نه دا چې څلور درې درې پنځه پنځه لیکچراران په یو مقاله کې سره ملګري بیا هغه څلور سره د خپل پروموشن یا د دې د پاره وړاندې کوي. د دې سره یو بنیاز پښتو یو سوچا یو علمی رویش ته ضرورت لري، او دغه وجه ده چې موږ زموږ د لیکوالو شمیره په هغه کچه کمه ده. خو موږ هیله من یو چې انشاءالله په راتلونکي کې به دغه علمي څټي چې دي چې هغه به زموږ سره په علمي توګه همکاري کوي. موږ د افغانستان سره ډېر هیله من یو، د افغانستان د بیلابیلو علمي حوزو د لیکوالو سره هیله من یو چې هغه زموږ سره همکاري وکړي، د پېښور د پښتونخوا چې نورې علمي حوزې دي، د مردانو د شاوخوا چې هغه زموږ سره علمي همکاري وکړي.
اکثره دغسې مجلې چې د هغوی د چاپ سفر وځنډېږي او وتړل سي، علت یې تر ډېره دوی مالي ستونزې بولي. خو زه فکر کوم چې د لیکنو نیستي به هم د دې سبب کېږي چې مجلې وتړل سي. تاسو څه پلان ورته ټاکلی دی په دغه لومړنۍ ګڼه کې چې کومې لیکنې چاپ کړي دي؟ آیا د دې لپاره مو لیکوالو ځانګړي غوښتنې کړي وې؟ که نه، د لومړنۍ ګڼې ته مو هسې لیکوالو لیکنې راټولې کړې او په راتلونکي کې به لیکوالو ځانګړي غوښتنې کوي؟
غوښتنې خو رښتیا هم دغه لومړۍ شماره، چون تاسو په خپله هم د ماشاءالله د لیک او د لیکنې سره اړه لري، دا ډېر یو ګران اړین کاري چې د لرې برې پښتونخوا د افغانستان او د پاکستان د لیکوالو لیکنې سره راټولې او خلکو ته خواستونه کوي. نو موږ د هر یو ته دروازه هم ټکولې ده، خواست مو هم کړی دی، او موږ ډېر شواخون ګاللی دي چې دغه لومړۍ شماره موږ ترتیب کړې ده، او څومره څومره خوارۍ مو ګاللې دي، او دا اوس چې لګیا یو د بلي او د بلي او د بلي شمارې ده چې موږ کوم اهلي ځلې په مخ کې دي او موږ لګیا یو راټولوي. خو یو شی مشکل دا پیښ دی چې حق او زحمه نه لرو، د پښتو یو مجله هم حق او زحمه نه لري چې لیکوال ته ورکي. نو مفت کار د ایمان پر وړاندې کیږي. هیله منو چې دغه درې میاشتنۍ لړۍ ډېره په توندهي پر مخ بوزو، خو دغه مشکل برته پیښ سي چې د موادو د نشتوالي په وجه بیا هغه وځنډیږي. لیکن وبلې خواته د کومو شیانو سره چې ډوډۍ تړلی په هغه کې بیا خلک لګیاي د ډوډۍ د مجبوریت توجه صدا کار کوي. دلته چې حق زحمه نسته، نو خلک یو څه بداسې وي چې هغه په ډېر اخلاص او په ډېر مینو په لیونتوب د عیال د ډوډۍ وخت بچاوي، پر پښتو باندې کار کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې د پښتو لیکدود لا تر اوسه پورې په بشپړه توګه لر او بر لیکوالو نه دی پلی کړی، نه یې تعقیبوي ټول. خصوصاً کله چې لیکوال خپل کتابونه چاپوي، په هغه کې خو څوک پر ده دا بندیز نشي لګولی چې دی باید چې هغه مروج املا ولیکي. که څه هم باید چې موږ دغه ټول یوه املا ولیکو، فرضاً لکه اوس اردو چې که د هندوستان یو لیکوال یې لیکي، که د پېښور یو لیکوال په اردو لیکي، که د کراچي لیکوال لیکي، ټول یې په یوه املا کوي. مګر موږ لا تر اوسه پورې دغه بدمرغي ده چې تر اوسه پورې د هرې سیمې لیکوال خپل ځانګړی لیکدود تعقیبوي. په لیکنې مجله کې مې هم دغه احساس کړ چې د اکثرو لیکوالو املا یوه نه وسره. آیا ستاسو د لیکنې اداره ځان ته دا حق نه ورکوي چې لیکدود خو باید لږ تر لږه د ټولې مجلې لیکدود خو باید یو وي؟
په کار ده، رښتیا هم ده، بیخي سخت ضرورت دی. لیکدود باید د سیاست ښکار نه سي، دا یو علمي کار دی او علمي سپیشلتیا غواړي. ضرورت ته دی خبرې دي چې موږ دا شی هم په نظر کې وساتو.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
لمړیو سره په بیلو بیلو کلچرونو کې مختلف چلن کیږي. په چین کې د مړیو شخول او سوځول دواړه رواج دي، خو هغوی چې د اقتصاد د ودې په غم کې دي د مړیو د سوځولو پلویان دي، ځکه په دې ډول د هدیرو مځکه سپمیږي. البته هغوی چې مرګ نږدې ویني د ټولنې د اقتصاد فکر نه، بلکې نور فکرونه ورسره وي. په دې اړه د یو راپور ژباړه وژمه رشیدی لولي.
له ځینو رپورټونو سره سم په چین کې د پخه عمر شپږ کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د جوزا تر یولسمې نېټې له مخه ومري او په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي، ځکه په ځینو ځایونو کې امر شوی دی چې له ذکر شوې نېټې وروسته به مړي په تابوت کې ښخیږي نه، بلکې سوځول کیږي به. په چین کې له زرګونو کلونو راهیسې د کورنۍ د مړو مشرانو د لمانځنې او عبادت عقیده موجوده ده. د دې لپاره چې د کورنۍ د مړه مشر عبادت وشي، نو معمولا په کار ده چې د هغه تابوت په یوه قبر کې خاورو ته سپارل شوی وي. خو په وروستیو کلونو کې د چین ځایي حکومتونو د هدیرو د ساحې د کمیده په مقصد ګڼې مقبرې ړنګې کړي او خلک یې هڅولي دي چې خپل مړي وسوځوي. د بیجنګ نیوز ورسپانې له رپورټ سره سم د چین په ختیځ کې د انهوی ولایت د انکیانګ د سیمې ځایي چارواکو امر کړی دی چې د جون له لومړۍ نیټې وروسته که هر څوک مري د هغه مړی دی سوځول کیږي. رپورټ وایي چې د دې حکم له اورېدو وروسته د نوموړي سیمې شپږ عمر خوړلو کسانو په دې خاطر ځانونه وژلي دي چې د حکم د تطبیق تر نیټې له مخه په تابوت کې خاورو ته وسپارل شي. په دغو شپږو کسانو کې یوه یو نوي کلنه اوژینګ ده چې د مې میاشتې په پنځمه نیټه یې د نوي حکم له اورېدو وروسته ځان وواژه. د یادولو ده چې په چین کې په وروستیو کلونو کې د قبرونو د اوارولو لپاره ډېرې هڅې شوي دي. د چین په مرکزي ایالت هینیان کې په 2012 میلادي کال کې 400,000 قبرونه اوار شول چې ځمکه یې د زراعت او انکشاف لپاره وزګاره شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
یو ځوان کیسه لیکوال چې خپلې کیسې یې ټکی په ټکی یاد دي، اول ځان را پیژني، بیا خپل یو ډېر لنډه کیسه را اوروي او ورپسې په اورول شوې کیسه څو خبرې راته لري. دی وایي:
زه نصرت ارمان د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی، پیلن د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پونځي د انګلیسي ډپارټمنټ زده کوونکی یم. نن څخه تقریبا اته میاشتې وړاندې زما لومړنی د لنډو کیسو کتاب د داغل دی په نوم چاپ شو. له هغې وروسته ما هڅه کړې ده چې له هغې ښه او جذبوونکې کیسې ولیکم. توانېدلی یم او په دې هڅه کې یم چې په نږدې راتلونکي کې خپل دویم د لنډو کیسو ټولګه چاپ ته تیار کړم.
کامیاب اوسئ ارمان صاحب. ارمان صاحب، د دې تاسو پیسې کې یوه عجیبه خبره کیږي. داسې کسان شته چې خپل شعرونه یې په یاد دي، خو تر اوسه مې هیڅوک داسې نه دی لیدلی چې البته پرته له تاسو چې خپلې لنډې کیسې په یاد دي. د نثر په یادول دا ډېره مشکله خبره ده. دا څه چل دی؟ دا ستاسو خپلې کیسې ولې یاد دي؟
یو دلیل خو د دې دا کېدای شي چې زه له ماشومتوبه د لنډو کیسو او ناولونو کتابونو ډېر زیات مینهوال او علاقمند یم. هڅه کوم تل چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه په دقیق ډول ولولم تر څو تر ډېره وخته هغه زما په ذهن کې پاتې شي او زه وکړی شم بیا په هغې کتاب باندې خپل نظر او کره کتنه هم وکړی شم. یعنی دومره یو څه زما په ذهن کې ترې پاتې شي. او د خپلو کیسو د په ذهن کې ساتلو اغېز دا دی چې زه بار بار څو ځلې کوشش کوم، لومړی د کاغذ پر مخ کیسه سوزل ولیکم، بیا کمپیوټر ته لټیپ کولو وروسته هغه اول په خپل ځان تطبیق کوم. الولم داسې خیال کوم که زه چېرته په کومه غونډه کې یا په کوم بهیر کې برخه اخلم نو دا خپله کیسه باید څنګه ولولم. نو د دغه لامل کېدای شي چې دا کیسې زما په ذهن کې پاتې کیږي.
نو په محفل کې خو د کاغذ له مخې هم لوستی سي؟
زه د خپلې کیسې لومړنی مینهوال زه خپله یم. ما لاره کیسه زما د زړه راوتلي ټکي دي، زما له ذهن څخه راوتلي ټکي دي، هغه ما ته ډېر ګران دي. زه غواړم چې هغه تر تل تله زه په خپل ذهن کې وساتم او وکړی شم چې هر ځای کې بې له کاغذ او قلم څخه خپله کیسه ووایم.
ارمان صاحب، د دې ازادۍ راډیو اورېدونکو ته خپله یوه کیسه انتخاب کړه، البته کوشش وکړه چې په لنډو کیسو کې هم یو څه لنډی.
زما یو لنډه کیسه ده، دا به څوک وي په نوم باندې.
ارشاد:
لنډکۍ وه، زیړ داغ داغ ټیکری پر سرو، سرو چپړو یې له لامده سړکه خټې پورته کولې. هر قدم سره د بوډۍ ګرد بخمل کمیس له کلاټو چورلېده، د هغې تیز تللو په شک کې واچولم. دا به څوک وي په دې ماښام به چېرته روانه وي؟ د ښځې لاس کې نیولې غوټې به مې ذهن کې نوی انځور جوړ کړ. له بېوسۍ به یې کالي پلورلو ته وړي وو. شاته را وکتل، سپینه غونجه بشری لارله، وړې خو تیز شینبخن سترګې او سرستر غلی د ګروپ رڼا کې ډارونکي راته وبرېښېدل. زموږ لاره سره بېله شوه. پاس مې وکتل، کنډک کنډک وریځې سره په یو ځای کې دو وې. د هغې سترګې را په سترګو شوې. نه پوهېږم ولې مې قدمونه مخکې لاړ نه شول، پسې ورتاو شوم. هغه چټکه روانه وه. تا به ویل د مزل مسابقې ته راوتلې ده. امات را لنډ شو، اذان په ختمېدو لکه مې تیره شوه. جمع به وکړم، د هغې د درد دوا کېدی نه شم. هغه له ما څخه شپږو قدمه مخکې وه، د جومات اړخ ته ورسیخه شوه. زه په خپل ځای خیخ پاتې شوم. هغې دا شیبه د سپلیو ځای کې پلاستیک نه راویستلې ټوټه خوروله.
ډېر علي، ډېر علي. ښاغلی ارمان، قصې څنګه په خیال کې جوړې؟ یو څه وینې، یو واقعیت رسي، بیا خیال او واقعیت ګډې، له نورو یو شی اورې، منابع دي کیسو څنګه دي؟
د ټولن له پر څخه له ماشوم څخه د سوالګر څخه ز ډیر زیات غزمن شم. بیا هغه زما په ذهن کې زما تر سترګو وی هر وخت ز بیا کوشش کوم چې هغه کیسې ته واړم او ز خپل زیات خیالي کیسې هم لیکم. ل خپل ذهن کې یو موضوع ځان سره سنجوم هغه هغه ته جملې را جوړوم پای پیل او تلوسه هغه ته پیدا کوم او هغه لیکم.
او دا قصه چې ودی لوسته دا څنګه دا دلی دلی وا اروی دلی دی وا
دا کیسه کې خپل لیکوال یو سو د لند شی بیل لپاره تعقیب کړي دی داغه تللو او داغه غسترګو په ماغیس کړي دی. زه دې ته نیم پرخه چې زه مخکې لار شم زاغه